لس بجی شپې د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسمت ساروان هر کلی کوم په دې خبرونه کې د راپورونو تر څنګ ونیس پروګرامونه ژوند په شیبو کې او مخکښې ښځې هم لرو. په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پرېکړه نه ده شوې چې کوم افغان چارواکی به د ویلس په غونډه کې ګډون کوي، خو تر هر څه وړاندې خبرونه لرو. ناجیه ساپۍ وړاندې کوي.
د هم تر دې مهاله د افغانستان او سیمې مهم خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ولسمشر له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدي او عبدالله سره ولیدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د تصفیوي عملیاتو له امله شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. او په پاکستان کې د نواز شریف د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې پرون تر 200 زیات کسان ژوبل شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ولسمشر له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله سره په داسې حال کې ولیدل چې په کابل کې د امریکا سفیر هم حاضر و. د یونما لخوا په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش د دواړو کاندیدانو په غوښتنه هغوی ته د ولسمشر انتخاباتو د رایو د تفتیش بهیر د پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. په دې لمحې کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د ولسمشر دفتر وړاندې ویلي وو چې د نوي ولسمشر د لوړې مراسمو به د سنبلې په 11 چې د سپتمبر له 2 نیټې سره برابرېږي ترسره شي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش د جمعې په ورځ ویلي چې د رایو د تفتیش بهیر به تر دې نیټې بشپړ نه شي او ښایي یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند وایي نن پریکړه کیږي چې کوم چارواکی د افغانستان په استازیتوب د برېټانیا د ویلز په غونډه کې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
دا پریکړه به نن کیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا په پلاوي کې به کوم چارواکی وي، او دا به په نهایت کې تر سبا معلومه سي چې څوک به په دغه غونډه کې ګډون وکړي.
ټاکل شوی د ویلز غونډه د سپتمبر په 14 او 15 نیټه په برېټانیا کې ترسره شي. ویل کېږي په دغه سرمشریزه کې به د ناټو مشران په افغانستان کې د ایساف د اوسني ماموریت پر ختمېدو او د نوي ماموریت چې تر ډېره د افغان ځواکونو پر روزنې همکاري او مشورې او هم افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیک پر بهیر خبرې وکړي. دغه راز تر 2016 کال وروسته د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز هم د دغې غونډې د بحث یوه برخه ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د پکتیا، غزنی او کندهار ولایتونو کې د تصفیوي عملیاتو له امله شپږ تنه وسلوال مخالفان وژل شوي. له دې وزارت خبره شوې خبر پاڼه وایي چې د دې عملیاتو پر مهال د ملي اردو ځواکونو ته یو شمېر وسلې او شپږ ویشت حلقي ماینونه هم په لاس ورغلي. د خبر پاڼې له مخې په عملیاتو کې د ماینونو د چاودنې له امله د ملي اردو 3 سرتیري هم وژل شوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ لس پوله، یو اروپا یورو 15 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 93 افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ شل پوله، او زر پاکستاني کلداري 515 شپېته افغانۍ. په پاکستان کې د نواز شریف د حکومت پر ضد په اعتراضونو کې پرون تر 250 زیات کسان ژوبل شول. د راپورونو له مخې د اسلام آباد پولیسو د مظاهراتیانو پر ضد چې غوښتلې د صدر اعظم د دفتر لور ته لاړ شي لوخ کې بهونکې ګازه کار واخیست. ویل شوي چې د ټپیانو په منځ کې ښځې، ماشومان او پولیس هم شامل دي. د امریکا پوز وایي چې جنگی جټ او بی پیلوټ الوتکو یې د عراق په موصل ښار کې د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې بمباري کړي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ له یوې خبر پاڼې سره سم پرون امریکایي الوتکو د موصل په بندر کې د عراق د امنیتي ځواکونو په ننګه د اسلامي دولت پر مورچو بمباري وکړه. په دې حملو کې د سخت دریځو یو زغره وال نقلیه وسله، یو سنګر او همداراز یو سلاکوټ ویجاړ شوي دي. د اروپای ټولنې مشرانو د پولند صدر اعظم ډونالد توسک د اروپای کمیسون د نوی مشر په توګه وټاکه. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر هم د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست د مشر په توګه وټاکل شو. د اروپای کمیسون مشر هرمان وان رامپوویچ د دندې موده یې پای ته رسیدلې پرون د بلجیم په مرکز بروکسل کې د څرګندونې وکړې. ډونالد توسک په یوه خبري غونډه کې ویل چې هغه د اوکراین په وړاندې یوه توندلارې نه بلکې یو قوي دریځ ته اړتیا لري. دی وایي وروستی هدف باید د سولې ټینګول وي. او هغه یو لس کارکوونکي چې په نیکاراګوا کې د زرو په یو کان کې بند پاتې وژغورل شوي دي. د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر کارلوس نجار ویلي چې کان کیندونکي د اوبو له کمښت سره مخامخ شوي خو وایي اوس یې روغتیایي حالت ښه دی. د ژغورنې ډلې اوس د نورو دیارلسو کان کیندونکو چې لا هم په کان کې بند پاتې دي د ژغورنې هڅې کوي. تر دې وړاندې چارواکو ویلي وو چې له څلورویشتو کارکوونکو څخه شل تنه یې موندل شوی. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لاس په جیاو شپږ دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ازادي راډیو د دې خبرونې په دوام کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه پریکړه نه ده شوې چې کوم افغان چارواکی د ویلز په غونډه کې ګډون کوي.
دا چې په مشخصه توګه کوم مقامات د غونډې ته ځي تر اوسه پورې دې باندې نهایي تصمیم نه دی نیول شوی.
وسلوالو په هلمند وسلوالو طالبانو په فراه کې دولس کارګران وشلی دي.
نه رسمي موسسه کې و نه کوم کمپنی کې.
د هلمند والی وایي امنیتي ځواکونو اویا تنه وسلوال طالبان وژلې دي.
د دوی موږ او اویا کس ته رسېدلې ده چې موږ ټوله پاته ده.
له هلمند هندوان په وتلو دي.
موږ په د هر وخت کې دا تداوت دغه شنې پاته سویل کدا اوس موږ په آزادۍ.
په مزار شریف کې د شزو ځانګړی بازار لري کوټ سره مخامخ ده. او د پاکستان په اعتراضونو کې 250 تنه ټپیان شوي دي. په دې خبرونه کې 219 پروګرامونه هم لرو. مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې. ازادي رادیو په منځنۍ چپا دولس شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو په همدغو څپو خپرونه کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډېر ژر به څرګند شي چې په ویلز کې د ناټو په سرمشیزه کې کوم افغان چارواکی ګډون کوي. په داسې حال کې چې د ویلز غونډې ته یوازې 15 ورځې پاتې دي، لا هم د افغان حکومت لخوا هیڅ څوک نه دی معرفي شوی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. افغان حکومت وایي شبه دا وه چې د نوي حکومت مشر په غونډه کې ګډون کړی وي، خو د چارواکو په وینا کې تر وروستیو شیبو پورې هم د ولسمشر د دوهم پړاو انتخاباتو نتیجه معلومه شوه. نو د اوسنی حکومت یو پلاوی به که معلومه نشوه، نو په هغه صورت کې به د اوسنی حکومت یو پلاوی د ناټو د مشرانو په غونډه کې چې د بریتانیا په ویلز ایالت کې جوړیږي ګډون وکړي. په دې اړه فریبا ظاهر نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي نن به د هغه افغان هیئت په اړه وروستۍ پریکړه وسي چې په ویلز کې د ناټو په سرمشریزه کې د افغانستان استازیتوب کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی له ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل
دا پریکړه انشاءالله نن د ورځې تر پایه پورې وبشي او حد اکثر تر سبا پورې دا معلومه کیږي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت حکومت لخوا کومو چارواکو
د ناتو د مشرانو غونډه د سپتمبر په 14 او 15 نیټه د بریتانیا په ویلز کې ترسره کیږي. ټاکل شوی و د افغانستان نوی منتخب ولسمشر د لوړی تر مراسمو وروسته چې د سپتمبر 2 نیټه ته په پام کې نیول شوی و په دغه غونډه کې ګډون وکړي. خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازي یان کوبش د جمعې د ورځې څرګندونو دغه نیټه بدل کړه. کوبش ولسمشر کرزی ته ویل چې د رایو د تفتیش پروسه به د سپتمبر تر 2 نیټه پای ته ونه رسیږي او شاوخوا یوه بله اونۍ به دوام وکړي. په دې ترتیب تر اوسه څرګنده نه ده چې د افغانستان د نوي حکومت مشر به د ویلز په غونډه کې ګډون وکړي که څنګه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د افغانستان اوسنی حکومت دې ته علاقه من و چې که چیرې د جمهوري ریاست د تاکمې آخري پایلې معلوم شي نو راتلونکي منتخب ولسمشر په دې غونډه کې ګډون وکړي، او که چیرې د تاکمې نهایي پایلې تر هغه وخت پورې نه معلومیږي بیا د افغانستان د اوسنی حکومت چارواکي په دې غونډه کې ګډون کوي. خو دا چې په مشخصه توګه کوم مقامات دې غونډې ته ځي تر اوسه پورې دې باندې نهایي تصمیم نه دی نیول شوی.
ویل کېږي په دغه سرمشریزه کې به د ناټو مشران په افغانستان کې د ایساف د اوسني ماموریت پر ختمېدو او د نوي ماموریت چې تر ډېره د افغان ځواکونو په روزنی همکارۍ او مشورې پورې اړه لري او هم افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د لیږد پر بهیر خبرې وکړي. دغه راز تر 2014 کال وروسته د افغان ځواکونو تمویل او تجهیز هم د دغې غونډې د بحث یوه برخه ده. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناټو په غونډه کې د دغه تړون غړو ژمنه کړې وه چې تر 2014 کال وروسته به هر کال څه باندې 4 میلیارد ډالر له افغان ځواکونو سره مرسته کوي. ټاکل شوی د ویلز په غونډه کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما، د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان او د شاوخوا شپېتو نورو هیوادونو ولسمشران او صدر اعظم ګډون وکړي.
په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې نن په دوهم علني غونډه کې د 149 محلونو د رایو د باطلېدو په اړه سب شوي شکایتونه څیړي. د دې کمیسیون ویندوی نادر محسنی پرون په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې تر دې دمه یوازې د تحول او دوام د ټیم لخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لوري د بې اعتباره شویو محلونو په اړه شکایتونه درج شوي دي. په عین حال کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د قانون له مخې دا کومه ستونزه نه ده چې د انتخاباتي ټیمونو څارونکي د شکایتونو په څېړنه کې حضور نه لري. حاضر دمه د انتخاباتو د رایو د تفتیش په پروسه کې د دواړو کاندیدانو څارونکي نشته. مرزیه احمدزی راپور لري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ثبت شویو شکایتونو څېړنه به ونه درېږي. د دغه کمیسیون ویان نادر موسنی د شمې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې تر اوسه د 15 باطل شویو محلونو د رایې په اړه د تحول او تداوم ټیم لخوا 15 شکایتونه ثبت شوي دي. ښاغلی موسنی وایي چې د دغه محلونو رایې تېره اونۍ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا بې اعتباره اعلان شوې. نوموړي وویل د انتخاباتو کمیسیون د جمعې په ورځ 9 نور محلونه باطل اعلان کړل.
د انتخاباتي شکایتونو د رسیدګۍ رسمي غونډه ده. هغه 15 مورد شکایتونه چې مخکې د 15 بیا محلونو د رایو د بې اعتبارۍ په اړه درج شوي وو، او هم هغه شکایتونه چې د 9 محلونو د رایو د بې اعتبارۍ کېدو په اړه چې نن یې موده پای ته رسیږي، دوو شکایتونو ته رسیدګي کیږي.
دا چې بې اعتباره اعلان شوي محلونه د کومو ولایتونو دي او څومره رایې پکې وي، د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون په دې هکله جزئیات ورنه کړل. د انتخاباتو کمیسیون له دې وړاندې هم د 2 محلونو رایې باطل اعلان کړې چې هغه مهال د تحول او تداوم ټیم لخوا په اړه 15 شکایتونه درج شول چې له څېړنې وروسته یې 2 محلونه بیرته د اعتبار وړ وبلل شول.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د فراه ولایت یو چارواکی وویل په دغه ولایت کې پر کارګرو د طالبانو د حملې د تلفاتو شمېر زیات شوی دی. د فراه امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو پرون پر عادي کارګرانو د ایران پولو ته نږدې په یوه سیمه کې ډزې وکړې. محمد رزاق یعقوبی ومنله چې په وروستیو کې په فراه کې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. فریبا ظاهر د دې موضوع جزئیات تر اوري.
د فراه ولایت امنیه قمندان وایي په دغه ولایت کې د وژل شوي کارګرانو شمیر 12 تنه ته ورسید. محمد رزاق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کارګران پرون سهار د طالبانو لخوا په یوه کمین کې وژل سوه. په دغه پیښه کې د ده په وینا 15 تنه ټپیان سوي وو چې یو یې پرون په روغتون کې مړ سو. یعقوبی وایي ټول قربانیان عادي وګړي وه او له حکومت سره یې هیڅ تړاو نه درلود.
ایز د کوموسه سیم نه وټر فروز نو ټول روز کې را کار کوي خپل موز یا خپل پیسې خو د خپل شخصي ژوند لپاره نش نه مو رسمي موسسه کې نه کوم کمپني کې دا غره شهیدان او ترکان ټول د بومدی په نامه د بومدی قوم چې اصلا بلوچستان ټول دغه قومونه دي.
د فراه ولایت امنیه قمندان وایي چې دغه کارګران د پښتکو ولسوالۍ د رباط په کلي کې چې د ایران سره هم پولې سیمه ده د کار خواته روان و چې په لار کې د وسلوالو طالبانو لخوا وویشتل سوه. یعقوبی زیاته کړه د دغو وژنو اصلي دلیل تر اوسه معلوم نه دی او په اړه یې څېړنې پیل سوي دي. د فراه امنیه قمندان دا ومنله چې د دغه ولایت امنیتي حالات په دې وروستیو کې خراب سوي دي. هغه د دغو نامنیو دلیل داسې بیان کړ.
اصلی علت یې هو طالبانو قمندانان چې د بګرام یا د پل چرخي زندانونو کې وو هغه رها شوي دي چې دغه اته نفره په هرات کې عملا په فعالیت کې بوخت دي او عملا د تروریستي ګروپونو ترغیب او تشویق کړی دي او بیرته راغلی دي چې هغه شوم عملو بعد سازماندي کې وو.
شغل یعقوبی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په فراه ولایت کې بهرني وسلوال کسان سته وویل
د فراه په ولایت کې د پاکستانی طالبان او د اتباع د پنجاب دی لیدل شوی دی عملا همکار د داخلي طالبان من سره کومک کار کوي. د خارجي اتباع د ګلستان په ولسوالۍ کې د بکوا په ولسوالۍ کې شاوخوا دوی د بالا بلوک ولسوالۍ طالبان سره یو ځای همکاري کوي د ثقيله سلا ترنینګ ورته ورکوي او عملا تشویق او ترغیب د روسي حملات هم دوی کوي چې باید نه سپینګیری وپېژنې نه کارګر وپېژنې نه معلم وپېژنې نه بېګناه خلک وپېژنې ترور وکړي چې وحشت ایجاد کړي.
په فراه ولایت کې دغه کارګران داسې مهال په جزو ووژل سوي دي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو وروستۍ نتیجه لا هم معلومه نه ده او ټاکل سوې ده د ناټو په مشرۍ نړیوال ځواکونه د 2014 کال تر پایه په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي.
د هلمند ولی وای په خانشین او ګرمسیر کې د 300 وسلوالو لخوا پیل شوی جګړه پای ته رسیدلې ده. حاجی محمد نعیم چې په یو خبري غوډه کې خبري کولی دا هم وویل د هلمند د هغو ولسوالیو د امنیت لپاره کوټل پلانونه جوړ شوی دي چې وسلوال پکې د افغان ځواکونو پر ضد جنگي شي. له سیمې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایي راپور واوري.
په دې خبرناسته کې چې د 215 میوند کلوردو کمانډان ارکان حرب سید ملک د هلمند د امنیه کمانډانۍ سرپرست مل پاسوال محمد زهیر رحمتي او د هلمند والی حاجی محمد نعیم کډون درلود ولی وویل د هغه درسو وسلوالو څخه اویا مړي پاتې شوی چې د خانشین او ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د بیرتاکي وزیر آباد او شنګي په سیمه کې د دولتي پوسټو د نیول لپاره بریدونه پیل کړو. حاجی محمد نعیم زیاته کړ د جنگ درې ورځې وخت ونیو او پاتې وسلوال بیرته د بنادر لارې پاکستان ته تللې دي.
سفر په ساحه کې درزی په ساحه کې دا غزه ایسا خو خپل جنگ شروع کې و دیواله خواته چې پوسټیو دوی غوښتل چې هم خانشین سي پزیر وکي هم ټوله ګرم سیر اما خوشبختانه هغه قوتونه چې حمل ته خپل مثلا په ګرم سیر او په خانشین کې دوی وتوانېدل دا غزه تصفیه وکي د دوی اخري راپور چې نیم ساعت مخکې موږ ته ورسېدل د دوی مړه او اویا کس ته رسېدلی دی چې مړه ټوله پاته دی و دوی بنادر خواته تقریبا شپته کا سبا دغه شاوخوا کې روانه ده چې زای مثلا خالي کول او لاشت پاکستان ده.
ولی ول د دوی د کیک راپور نشي چې د ګرمسیر او خنشین په جنگ کې د وسلوالو سره د نشي تو کو د کاچاکبر له خوا د وسلو مهمات کو مقصد ده. ولی ول د دې شو وسلې په مربوطات کې دروخام د غرل ډبري وسلوالو ته په میلیونونو پاکستانی کلدار پلاس ورده چې په هلمند کې د دولتي ځواکونو په ضد په بریدونه کې کار اخلي. په هلمند کې د 215 میوان کول اردو کمانډان ارکان حرب تورن جنرال سید ملک ول د خنشین او ګرمسیر په شمو کې درغلو وسلوالو ته د وسلو او مړو څنګ د ځان مرګو ګڼ شمیر واسکټونو هم پاتې سوي دي. سید ملک ول وسلوال غشتل د واسکټونو څخه په ګرمسیر او خنشین ولسوالۍ کې د دولتي سرتیرو په ضد کار واخلي.
نیم ساعت مخکې صحابي کې تصفیه شوې ده. د دښمن زیات مړي او وسلې او مهمات هم ته پاتې شوې دي. خصوصا انتحاریز واسکټونه یادوري وکړي چې په زیاته پیمانه هلته موجود وو او نو یو څو نفر یې کژوندي پاتې شوي دي. په ځنګل کې اوس د موږ ځواکونه دي هغوی په
تعقیب کې دي پلټ کې دي چې هغوی یا ژوندي ونیسي یا هم د منځه یوسي.
ښاغلی ملک وویل وسلوال غواړي په یو شمېر سیمو کې په چرکي بریدونه او حملو وشي چې په ټول هلمند کې په نامنوی توانېدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې په سنګین او مسکره ولسوالیو کې اوس هم د جنګونو راپورونه ورکول کېږي. د هلمند دغه ملکي او نظامي مسؤلون ډډ ورکړ چې ډېر ژر به د ټول هلمند نه امن سیمو کې د امن لپاره پراخ عملیات وکړي. وسلوالو طالبان لا تروسه په ګرمسیر او خنشین ولسوالیو کې خپل لور ته دا وشت زیان پر ازادۍ راډیو ته څنګه ویلي. د طالبانو ویاند کړی سو په احمدي رسنیو ته ویلي دي چې په مساکله کې پر ګڼو دولتي پوستو بریدونه اوس هم دوام لري او ګڼو دولتي سرتیرو ته مرګ ژوبله مړولې ده، خو دولتي چارواکي د طالبانو باندې دغه ادعا نه مني. محمد الیاستی د ازادۍ راډیو هلمند.
د افغان د سیم مخابراتي شرکت ګډون کوونکی د ازادۍ راډیو خبرونه د موبایل ټلیفون لارې اوریدلی شي.
که د افغان بیسیم شرکت ګډون کوونکی یاست، اته سوه او اته نوي ډایل کړئ. د ازادۍ راډیو تازه خبرونه، راپورونه او تفتیحي پروګرامونه واورئ.
ساعت لس بجې او شل دقیقې شوې. اوس به هم قسیم سولمل درته ووایي چې د کابل نننیو ورځپاڼو څه لیکلي.
کابل چپ لسپانو د نن ورځې په غنو کې د نور موضوعاتو ترڅنګ بیا هم د انتخاباتو او په ویلز کې د افغانستان په اړه د ناتو د غونډې په حق له لیکنې کړي. وی صاحب خپلواک ورسپانې په خپل لمړي مخ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویاند نور محمد نور خبر راخستې چې وای په راتلونکو څو ورځو کې به د انتخاباتو نتایج اعلان شي. په مطلب کې د شاغلي نور په حواله لیکل شوی چې وای د کمیسیون ژمنه ده چې دا بهیر به ژر پای ته ورسوي او هیله منیو چې له 15 ورځو نه زیات وخت ونه نیسي. محور غیر دولتي ورځپاڼې هم په دې اړه د نوموړي خبرې نقلوي چې ویلې دي کمیسیون به ډېر ژر خلکو او ملګرو ملتونو ته داسې مهالویش وړاندې کړي چې پکښې د انتخاباتو د وروستۍ نتایج ورځ مشخصه سوي وي. سرنوشت ورځپاڼې بیا د انتخابات په تړاو مطلب کې د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یانکوبش د لیدنې په ارتباط لیکنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې یانکوبش او په کابل کې د امریکا سفیر جیمس کانینګم پرون له دواړو کاندیدانو سره په لیدنه کې د رای د تفتیش او ابطال د بهیر په اړه خبرې کړې دي. وی ساو رسپانی بیا د افغانستان د انتخاباتو په اړه د اکونومیست مجلې یو مطلب هم راخیسته چې عنوان یې دی پرته له دوو کاندیدانو ټول غړي چې د انتخاباتو ستونزه پای ته ورسیږي. په مطلب کې راغلي چې د رای د تفتیش ته بهیر څو ځله ځنډ دا ښیي چې ولسمشر حامد کرزی پر دغه بهیر لکه څنګه چې دی غواړي کنټرول نه لري. ورځپاڼه د مطلب په پای کې لیکي چې د تفتیش د بهیر له اوږدېدو سره په کابل کې ډېر کم شمېر خلک په دې باور کولی سي چې افغانستان به راتلونکې اونۍ د نوي ولسمشر څښتن سي. سرنوش ورځپاڼه په بل مطلب کې د بهرنۍ چارو وزارت د ویان څرګندونې نقلوي چې وایي د ویلز غونډې ته به د اوسني حکومت چارواکی معرفي سي. احمد شکیب مستغنی وایي که تر دوو ورځو پورې د ولسمشرۍ انتخاباتو وروستۍ پایلې معلومې نه سي نو یادې غونډې ته به د اوسني حکومت کوم غړی وروپیژني. محور غیر دولتي ورځپاڼې بیا د ویلز د سرمشلیز په اړه په لیکلي مطلب کې د ولسمشر د ویان د مرستیالي عادلې راز څرګندونې راخیستې چې ویلې دي ولسمشر کرزی به په دې ناسته کې ګډون ونه کړي او معلومه نه ده چې په دغه غونډه کې به څوک د افغانستان په استازیتوب برخه واخلي.
په بلخ ولایت کې د ښځو ځانګړی مارکیټ له رکود سره مخامخ دی. په بلخ ولایت کې د ښځو لپاره ځانګړی مارکیټ د رابی بلخي تجارتي بازار نومیږي او اوس له ریکوت سره مخامخ دی. له بلخ د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واوري.
په بلخ ولایت کې د رابی بلخي بازار یا د ښځو لپاره د ځانګړي مارکیټ مسؤلان لا د عمل اندېښمن دي چې دا تجارتي بازار لا ماتې سره مخ دی. د دې مارکیټ مشر رقیبې برمکی ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د څلورو کلونو راپدې خوا د رابی بلخي مارکیټ د مزار شریف ښاروالۍ لخوا سوداګرو او صنعتکارو ښځو ته په بلخ ولایت کې جوړ شو ترڅو هغوی په کورنیو کې د اقتصادي وضعیت ښه والي په خاطر د مارکیټ کې دوکانونه خلاص کړي او خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. خو اوس میرمن برمکی وایي چې د څو کلونو په تیرېدو سره د مارکیټ اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی دی او هټیوالې د خپل کارونو تر سره کولو لپاره دوکانونو ته نه حاضرېږي. هغه وایي چې په دوکانونو کې د هټیوالو نه حاضرېدل او همدارنګه یاد مارکیټ ته د ښځو چارو ریاست نه پاملرنه سبب شوی ترڅو د مارکیټ لا رکود یا ماتې سره مخ شي.
ځکه چې متاسفانه وګورم دوکانو زیاتر بند است او بعضش خانم
د هټیوالې او دوکاندارانو خپل دندو ته نه حاضرېږي او همدارنګه د ښځو چارو ریاست مونږ ته پاملرنه نه لري د مارکیټ لا رکود سره مخ دی. په دې مارکیټ مختلف سیزونه خرڅیږي خو اوس مهال یوازې لس دوکانونه په دې مارکیټ کې هر ورځ فعال وي او پاتې نور تړلي دي. اکثر خزه پدی مارکیټ کې پر خیاطی د خزو په سنگار د افغاني زیوراتو پر خرڅلاو او د لاسي صنایعو په پلورلو باندې مصروف دي. د رابیه بلخی بازار مشروای اوس مهال د مارکیټ له رکود سره مخ دی او هټیواله هم پدې نه بریالي کیږي ترڅو د پلورل شویو توکو څخه ګټه ترلاسه کړي. میرمن برمکی پدې برخه کې د خزو چارو ریاست ملامتوي چې د مارکیټ ته یې لازمه پاملرنه نه ده کړې. بلخوا رابیه مریم د بلخ د خزو چارو ریاست مشره د موضوع نه مني او پاره یه دستی اوویل
که با تعصب بگویم آنچنانه که باید رشد میکرد نکرد.
دیگه زلو پاره زنگری مارکیت که وضعیت مخ بخرابی دو ده یاد دکانونه تلیلی دی دا چه در رابیه برخی مارکیت لر کود سر مخ ده زی منم خوکل چه در مارکیت توضیح که ده هغم حال دیگه زلو چار و ریاست مشره نوه
نکننده بوده اونمو دکانه مربوط زو نیست.
د یادولو ده چې د رابیه بلخی بازار په بلخ ولایت کې د ښځو لپاره لومړنی تجارتي مارکیټ دی چې پکې 350 دوکانونه موجود دي خو له جملې یوازې اوس مهال 10 دوکانه فعال دي. مجیب رحمان حبیب زای مزار شریف.
په هلمند کې هندوان وایي چې ښه چلند نه ورسره کیږي او د ناوړه چلند له کبله د دوی نیمایي نفوس له دغه ولایته وتلی دی. له هلمند الیاس دی راپور لري.
په هلمند کې مشت اهلي هونک شکایت کوي چې هندوسوز نه لري دوکاندارانو ته د دولت لخوا دوکانونه نه ورکول کیږي او هغه کورنۍ لا هم د سرپناه ځای نه لري چې د کلون رئیس د حکومت څخه د نمرو غوښتنه کوي. دوی دغه خبرې په خپل یو لړ مذهبي مراسمو کې وکړې. په هلمند کې مشت هندوان وایي ماشومان یې د نورو عادي خلکو لخوا ګواښل کیږي او په مجموع کې امنیت هم نه دی خوندي. د دوی مشرانو ازادي راډیو ته وویل د دې ستونزې له امله د څلوېښتو په شاوخوا کې کورنۍ نورو ولایتونو او ان بهرنیو هیوادونو ته کډه شوي دي.
هر وخت د دې سره چې موږ ته دا درک نه معلومېږي چې موږ دغه افغانستان یو کړی زموږ د هندوسوز چاروال صاحب موږ ته وویل چې په کلای بیس کې موږ ځای لرو هلته تاسو درکوم ځای د هغه ځای سره بیا تللی تر اوسه موږ هندوسوز نه لرو.
د لشکرګاه د ښاروالۍ مرستیال مسعود سیلاب وایي په ټولو خدمتونو کې د دوی او نورو عادي هلمندیانو فرق نه دی کړی چې د ښاروالۍ لخوا وړاندې کیږي. سیلاب وویل د هلمند میشتو هندوانو ته دوه اتیا رهایشي نمرې یو ښوونځی یو سوداګریز مارکیټ د لشکرګاه ښار په منځ کې شپږ مهم دوکانونه ورکړي دي خو د هندوسوز په مسله کې لا هم ستونزه شته چې د حل په موخه ځانګړی حد ټاکل شوی دی. بلخوا د هلمند والي ویند عمر ځواک وایي په ملکي ادارې پورې د اهل هنودو اړوند هغه ستونزې هوارې کړي دي چې دوی ته خبر رسیدلی دی خو ځواکول کومې ستونزې چې لا هم په ځای پاتې دي د حل لپاره لارې چارې لټوي.
په دې اساس موږ اړوند مسؤلینو ته سپارښتنه کړې ده مخکې به په دې اړه مسؤلین راغوښتي وو تر څو چې عاجل د دې مخه ونیول شي چې خدای نخواسته چې دوی څوک ځوروي او یا دوی ته کوم مشکل جوړوي او یا کومې ستونزې جوړوي.
په دې ولایت کې نږدې اتیا کورنۍ اهلي هنود اوسېدل چې په دې ورځو کې ویل کیږي یوازې څلوېښت کورنۍ پاتې دي.
د پاکستان د مرکز اسلام آباد په اعتراضونو کې د وشکي بهونکو غازو په حمله کې 240 تنه ټپیان شوي دي. له پېښور د ازادي رادیو خبريال زبی الله شفق راپور راکوي.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې تر هغه وروسته د عمران خان او طاهر القادری په مشرۍ د حکومت ضد سیاسي ګوندونو د زرګونو مظاهرتیانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب رامنځته شو چې دوی د پاکستان پر پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وروړ. پولیسو او نور امنیتي ځواکونو پر مظاهرتیانو چې لرګي یې لاس کې وو پر پولیسو یې ګزارونه کول او تیږې یې پرې وشتلې او خلن ګاز کارولی چې له امله یې د لومړنیو راپورونو له مخې د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو په ګډون لږ تر لږه 2500 کسان ټپیان شوي چې میرمنې او ماشومان هم پکې دي. د پاکستاني حکومت او د مخالفو ګوندونو مظاهرې تر هغې وروسته په تاوتریخوالي واوښتې چې د شنبې په ورځ د حکومت او د تحریک انصاف مذاکرات یو ځل بیا بې نتیجې پای ته ورسېدل. د عمران خان او طاهر القادری زرګونه پلویان چې د رواني میاشتې له 14 نیټې راهیسې په اسلام آباد کې د پاکستان د پارلمان مخې ته د احتجاج په توګه راغونډو او د نواز شریف د استعفا تر څنګ د پارلمان د منحلولو او د نویو انتخاباتو غوښتنه کوله د یک شنبې په شپه د خپلو مشرانو په امر د صدر اعظم نواز شریف د دفتر پر لور وخوځېدل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د یک شنبې په شپه خپلو پلویانو ته وینا پر مهال وویل چې نواز شریف یې غوښتنه ونه منله ومنله او وس هغه وخت را ورسید چې موږ دغه د کور او دفتر پر وړاندې راغون شو او د استفاده راخستو پر ستانه نشو
وخت آ گیا پرائم منسٹر ہاؤس کا رخ کرنے کا
ته وای وخت را رسیدل چې موږ د صدر اعظم دفتر پر لور خوځیو موږ به هلته د خپل جمهوریت حق له مخې احتجاج وکړو او پر حکومت د خپل وخت نه ومنو عمران خان پر نواز شریف تور لګوي چې په تیرو ټاکنو کې پراخه درغلی کړي او له غیر قانوني لارې وخت رسیدل له بلې خوا د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د عمران خان او قادری وسلوالو مظاهره چیانو هڅه کوله چې د پاکستان پارلمان او د صدر اعظم دفتر ته ننوځي چې پولیسو یې د مخنیوي لپاره اوخلن ګاز او ربړي مرمۍ کارولي دی وایي موږ له تېرو شل دویشت ورځو راهیسې له ډېر زغم حوصلې نه کار واخیست چې کومه بده پېښه رامنځته نه شي خو نن د دې تر څنګ چې مذاکرات روان و دوی د پارلمان او د صدر اعظم پر دفتر یرغل وکړ او هڅه یې کوله چې دا ودانۍ ونیسي نوموړي زیاته کړه چې عمران خان او قادری ماشومان او مېرمنې د ډال په توګه کاروي چې له امله یې امنیتي ځواکونه له سختو ستونزو سره مخ دي دا عمران خان او قادری مظاهره چیانو له پولیسو سره په اخو ډب کې د هغوی یو موټر او همداراز د پارلمان او د صدر اعظم د کور مخې ته ونو او بوټو ته اور هم